کابل کې د سهار لاس بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې دغه بیا هم یوې بل خبرونې ته اشاره غلاست هم د خبرونې زفری باز ظاهر درته وړاندې کوم. البته د خبرونې په ډیره برخه کې د موسیقي خبرونه لرو، خو په سر کې خبری برخه هم لرو. لمړی به د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه واوري. پاسا کې د مهمو خبرونو سره چکه د کندهار په دامن ولسوالۍ کې د ملي امنیت پر یو مرکز چاودنه شوې. د هرات چارواکي وایي د ملي پاتون کوونکو دولس پولیس تیر شپه د نفوذي برید په نتیجه کې وژل شوی دی، او د کووید 19 ناروغۍ له امله د مرستو انسانانو شمیر له 2 میلیونه واوښت. د خبرونو تفصیل د کندهار په دامن ولسوالۍ کې نن سهار د ملي امنیت پر یو مرکز چاودنه شوې ده. د کندهار د امنیت قمندانې ویان جمال ناصر پیښه تاییدوي، خو د تلفاتو په اړه معلومات نه ورکوي.
نن سهار لږ کم اته بجې باندې د کندهار ښار د دامن ولسوالۍ په مرکز کې هلته د امنیت ملي د مشرانو یو ورکشاپ و. وسلوال ترارګر لخوا یو قوي چاودنه باندې شوې ده چې تر اوسه هغه نوعیت هم معلوم نه دی. تلفاتو اړوند هم تر اوسه پوره جزئیات نه دي معلوم، خو نور امنیتي ځواکونه د پیښې ځای ته رسېدلي دي چې هغه معلومات اوسو تاسو سره به شریکوو.
اخوا راپورونه وایي چې تر اوسه د کندهار میرویس روغتون ته د پیښو له ځای څخه دوه د ملي امنیت سرتیر وروړل سوي دي چې په همدې چاودنه کې ټپیان سوي دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د هرات چارواکي وایي د ملي پاتون کوونکو دولس پولیس تیره شپه د نفوذي برید په نتیجه کې وژل سوي دي. د هرات امنیه قمندانۍ ویان عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه په غوریان ولسوالۍ کې سوې ده.
حوالی ساعت 9 بجې شب گذشته افراد نفوذی
دوی د شپې شاوخوا 9 بجې وی چې د طالبانو اړوند نفوذی کس د ملي پاتون کوونکو یوې قرارګاه ته ورځي، پر هغه وی ځکه کوي چې له بده مرغه 12 کسان پکښ وژل کیږي او برید کوونکی وسلې او تجهیزات له ځان سره وړي دي.
تیراندازی نمودند که متاسفانه بر اثر رویداد
د غوریان ولسوال فرهاد خادمی هم د پیښه ازادي رادیو ته تایید کړی ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. غوریان له ایران سره پر پوله پراته یوه ناامنه ولسوالۍ ده چې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ کله ناکله د نښتو شاهد وي. اخو افغان امنیتي چارواکي وایي په بلخ ولایت کې د طالبانو پر پټنځایونو په دوو بریدونو کې د دې ډلې اته غړي وژل سوي دي. د 209 شاهین قول اردو په یوې اعلامیه کې راغلي چې دا بریدونه تیر ماښام د بلخ په چاربولک ولسوالۍ کې سوي دي. اعلامیه زیاتوي چې په دې بریدونو کې 11 نور طالبان ټپیان سوي دي او د دې ډلې 2 موټر هم ویجاړ سوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تفصیل نه ده کړی. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر په تیرو نږدې 2 لسیزو کې تر ټولو ټیټې کچې یعنې 2500 ته ورسید. د امریکا دفاع وزارت پرون په یوې اعلامیه کې د سرتیرو د شمیر د کمیدو اعلان وکړ. په اعلامیه کې د امریکا د دفاع وزارت د سرپرست کریستوفر میلر په حواله راغلي چې د سرتیرو په شمیر کې دا کمښت له افغان سولې پروسې څخه د متحده ایالاتونو دوامدار ملاتړ او همدارنګه له طالبانو سره تړون او له افغان دولت سره ګډې اعلامیې ته ژمنتیا په ډاګه کوي. افغان چارواکي له هغې ډلې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب ویلي چې افغان ځواکونه په خپله امنیت نیولی سي او د نړیوالې ټولنې تخنیکي مرستې به هم ورسره دوام لري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د کووید 19 ناروغي لامل د مرستو کسانو شمیر له 2 میلیونه واوښت. د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انټونی ګوتریش د 2 میلیونه کسانو مړینه ټکان ورکوونکې بولي او ټینګار کړی چې ټول باید له کورونا سره د مبارزې لپاره یو لاس سي. د امریکا د جانز هاپکنز په هانتون د شمیرو لمخي په ټول نړۍ کې د جنوري تر 15 ل 3 میلیونه 15 لک ډیر کسان په کورونا وایروس سخت سوي چې له دې ډلې تر 2 میلیونه زیات کسان مرستو دي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران، چین او متحده عربی اماراتو په ځینو شرکتونو باندې نوې بندیزونه لګولې. د امریکایي چارواکو په خبره یاد شرکتونه د ایران د کښتۍ چلونې له شرکت سره د اوسپنې سوداګري لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې واشنگټن پر اوو شرکتونو او دوو کسانو چې په ایران د اوسپنې د خرڅلاو په تړاو د امریکا بندیزونه له پامه غورځولې په نوې بندیزونو کې شامل دي. او جرمنی د نورد استریم پایپ لاین د جوړولو جواز لاسلیک کړ. تمه ده دا نلیکه چې د روسیې ګاز د اوکراین له لارې اروپا ته رسوي د جرمنی اړوند اوبو باندې تیر سي. د امریکا د بندیزونو په ګواښ او د چاپیریال ساتنې د ملاتړو پر مخالفت سربیره د جرمنی فدرال اداره چې د سمندري اوبو مسؤلیت لري د دغه پایپ لاین د رغنیزو چارو اجازه ورکړې. د خبرونو پای دوستانو زموږ راغله ازادي رادیو خبري که تاسو کولی سئ چې د خبرونو د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا ولولئ پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. مخکې تر دې چې د موسیقي خبرونه پیل کړو خبري برخه لرو. په دې کې ځینې راپورونه اوریدلی سئ. اول راپور مو دا دی چې د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د ملي امنیت پر یو مرکز چاودنه سوې ده. د دې پیښې په اړه ډېر جزئیات تر اوسه پورې نه دي څرګند سوي. خو زما له همکار څخه به یې واورو چې له کابل سټوډیو څخه سره دی د دې پیښې په اړه کم معلومات لري. بله مهرباني وکړئ تاسو له اورېدونکو سره د دې بریت یا د دې چاودنې په اړه نور جزئیات له اورېدونکو سره شریکوئ.
بله وروسته بیا د سپوکو او درنو وزونه هم.
بله ستاسی اواز موږ تاسو هم نارضی لبد مرغه موږ هڅه کوو چې دې همکار سره مو بیا هم اړیکه ونیسو او دغه راز کوشش کوو چې په کندهار کې له امنیتي مسولینو سره اړیکه ونیسو چې د پیښې په اړه نور جزئیات ترې واخلو. سمدستي هم دومره جزئیات موږ سره د کندهار ولایت سیمیزو چارواکو شریک کړي چې دوی د پیښه تاییدوي او وایي چې د ملي امنیت پر یو مرکز باندې چاودنه سوي ده. دوی د چاودنې نوعیت هم تر اوسه نه دی ښودلی خو وایي چې درنه چاودنه ده او د دې پیښې موقعیت یې د دامان ولسوالۍ ښودلې ده. زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې له کابل څخه زموږ همکار بیا هم ټلیفون یې رخ سوی دی. له دوی سره به خبرې وکړو. مهرباني وکړئ تاسو د دې پیښې جزئیات شریکوئ.
هر دامان لسوالی که در میلیم ورکشاپ بانده چاودنه شوی در کندهار امنی قماندانی وی دغه چاودنه در ارغستان پا سرکی شوی ده. خو لسی می بیا ایگه سیدان وی چه لمره موتربم چاودنه و سو لحاقی و روسته در پسیمه که در ستوکو و درونو و سلو در دوز آوازینه هم آوریدل شوی دی. لاتروسا دیده پیش جزیاتو پارم مسلمه دیده خو په کندهار کې بیا د میرویس روغتون چارواکي وایي چې تر اوسه له دې پیښې دغه روغتون ته د ملي امنیت د دوو سرتیرو د ټپیان کېدو خبر ورکړل شوی دی. یعنی ټپیان ورغول شوي دته وروستي جزئیات همدغه دي تر اوسه پورې.
بله ډېره زیاته مننه کوم له کابل څخه مو زموږ همکار څخه د دامان ولسوالۍ د چاودنې په اړه جزئیات واورېدل. شیبه مخکې مې د کندهار د امنیه قومندانۍ د ویاند جمال ناصر سره خبرې کړې وې. هغه هم ماته په دې اړه وویل او ما د چاودنې د نوعیت په اړه پوښتنه ترې وکړه. وابه یو دغه مرکه شبا. بله د کندهار د امنیه قماندانۍ ویاند شغلی جمال نصر که تاسو د دې حمله په اړه راته وایئ چې دا څنګه چاودنه و نوعیت یې څنګه و آیا تلفات لري؟
نن سهار لس کمه اته بجې باندې د کندهار ښار د سامان ولسوالۍ په مرتاسو کې هلته د امنیتي میلی د موټرانو یو ورکشاپ و وسلوال سره ارزول لخوا یو قوي چاودنه باندې سوې ده چې تر اوسه هغه نوعیت هم معلوم نه دی. د تلفاتو اړوند یې هم تر اوسه پوره جزئیات نه دي معلوم. چې هغه معلومات مې وکړي خو نور امنیتي ځواکونه د پیښې ځای ته رسېدلي دي چې هغه معلومات اوسو تاسو سره به شریک کړو.
بله ناصر صاحب د سیمې عیني شاهدانو ویلي دي چې هلته خال ډزې روانې دي وایي جګړه روانه ده. آیا داسې څه شته؟ داسې وسلوال کسان شته چې مقاومت کوي؟
یا داس کوم وسوال ته سم نه څه مقامات کوي دی وکی صرف یو چاودنه سوی ده.
بله، یعنی احتمال د تلفاتو ستا
تلفات نو شاید یې تر اوسه پرته زیات نه سته.
ډېر زیاته مننه کوم کور مو ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دوستانو د کندهار د پیش پاره خو مو واردل زموږ په خبرونو کې تاسو کولی شئ چې د دې پیش پاره نور تازه جزئیات واوري. البته په نورو خبرونو کې به موږ هڅه وکړو چې له مسولینو سره وغږیږو او نور تازه جزئیات ځینې واخلو. اوس به ورسو یو بل راپور ته. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر په تیرو نږدې دوو لسیزو کې تر ټولو ټیټې کچې یعنی 2500 ته رسیدلی. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست کریستوفر میلر ویلی چې د سرتیرو په شمیر کې دا کمښت له افغان سولې پروسې څخه د متحده ایالاتونو دوامدار ملاتړ او همدارنګه له طالبانو سره تړون او له افغان دولت سره ګډې اعلامیې ته ژمنتیا پټاګه کوي. په دې اړه تفصیل صفی الله ستانک ځای راکوي.
امریکا رسمن د جنوري په 15مه اعلان وکړ چې په افغانستان کې د پوځیانو شمیر 2500 ته ورسید. د پینټاګان د اعلامیې له مخې دا په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو تر ټولو ټیټ شمیر دی. د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر په حواله راغلی قومندانان د همدغو 2500 ځواکونو په لرلو سره هغه څه لري چې پر امریکایان او دغه هیواد ګټې خوندي وساتي. ښاغلی میلر زیاته کړې متحده ایالاتونه به د ناټو او نور متحدینو سره په ګډه د تراګری ضد او هم د روزنې مشورې او همکارۍ ماموریت ته دوام ورکوي. هغه زیاته کړې دا دوه ماموریتونه د دې لپاره دي چې افغانستان هیڅکله بیا د هغو لخوا ونه کارول شي چې غواړي امریکا ته زیان ورسوي. امریکا چې لډیر مخکې له افغانستان د خپل سرتیرو د ورستنولو تابع نیولې و له طالبانو سره د 2023 کال د فبروري په 19مه د تړون پلاسلیک سره رسمان د دغو سرتیرو د استلو لړۍ پیل کړه. د امریکا د دفاع وزارت په پرونی اعلامیه کې راغلی نن تر بل هر وخت زیات د دوو لسیزو جګړې پای او د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې یوې داسې پروسې ته نږدې شوي چې په مټې سیاسي جوړجاړی رامنځته او یو بشپړ او دایمي اوربان ترلاسه شي. د دفاع د سرپرست وزیر کریستوفر میلر په حواله په دې اعلامیه کې زیاته شوې د سرتیرو د شمیر دا کمښت د افغانستان د سولې له پروسې د امریکا د دوامدار ملاتړ او هم له طالبانو سره د امریکا تړون او له افغان دولت سره ګډې اعلامیې ته ژمنتیا په ډاګه کوي. امریکا ژمنه ده چې د همدې کال په می کې به د امریکایي سرتیرو شمیر صفر ته راښکته کړي. خو لکه څنګه چې پخوا یې ویلي وو پرون د پینټاګن په اعلامیه کې بیا هم ټینګار شوی چې د سرتیرو د شمیر هر ډول کموالی په شرایطو تړلی دی. پینټاګان ویلي ټولې خواوې باید د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره خپل هوډ وښیي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو هرکلی کړی. هغه ویلي طالبان هیله مند دي چې پاتې بهرني ځواکونه هم له تړون سره سم له هیواده ووځي. محمد نعیم په خپل پیغام کې ویلي د خپلو ژمنو د عملي کولو ډاډ ورکوي او له مقابل لوري هم ورته هیله لري. امریکا داسې وخت په افغانستان کې د پاتې شویو سرتیرو کچه 2500 ته راښکته کړه چې د سرتیرو د ایستلو په باب د ناټو مشرتابه اندېښنې ښوولې وې. افغان چارواکو هم تل خپل ستراتیژیک ملګري متحدو ایالاتونو ته سپارښتنه کړې چې پوځیان باید په مسؤولانه توګه وباسي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب تازه د بی بی سی په یو پروګرام کې ویلي اوس د بهرنیو ځواکونو د حضور ډیره اړتیا نشته خو له افغان ځواکونو سره به د نړیوالې ټولنې تخنیکي مرستې روانې وي.
کماندوی ما قطعات خاص ما خود اردوی ما
زموږ کماندو خاص ځواکونه اردو او پولیس ټول داسې یوې سطحې ته رسېدلي دي چې په خپل امنیت نیولی سي. بهرنیو ځواکونو ته اړتیا نه لرو. کومو مرستو ته چې اړتیا لرو هغه تخنیکي مرستې دي چې هغه انشاءالله دوام کوي.
په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر داسې وخت 2500 ته راښکته شو چې دغه هیواد بېلابېلې سیمې لا هم ناامنې دي. پوځیان له طالبانو سره په جګړو بوخت دي. په دې سربېره خلک وایي په ښارونو کې د بمي چاودنو او هدفي وژنو زیاتېدو د جګړو د ختمولو هیلې اغیزمنې کړې دي.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې د موسیقي پروګرام لرو خو مخکې تر دې به زموږ له همکار څخه واورو چې د کابل چاپ ورځپاڼو د افغانستان په وروستیو مسایلو باندې کومې تبصرې لیکلې دي.
کابل چاپ په نننۍ ورځپاڼو د سولې په مسایلو خیالي ښوونکو او له ترکمنستان سره د درې افتتاح شویو پروژو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. هشت صبح ورځپاڼې لیکلي له تېرو لسو ورځو را په دې خوا په خطر کې دویم پړاو بین الافغان